ستړی مشه قدر مند اوریدونکو شاهین بنری ما او د مشال ریډیو په دې یو ساته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی چې تر څو په افغانستان کې امن نه راغلی په پاکستان کې امن نشي راتلی. په خیبر ایجنسی کې د خاصدارو په پوسټه بریچ شوی دی چې پکې 15 خاصدار وژل شوی دی او د صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وایي چې عدالتونه تر هغه ته سزا نه ورکوي. دا د دې سره تړلی نور راپورونه لرو خو په پختونخوا کې 3 بجې شوی دی. د حسیب شهید خبرونه اورو.
لمړی هم د مشال ریډیو خبري سرټی کې د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د چنګي پچک پوسټ د وسوالو په برید کې لګتل غ 15 خاصداران وژل شوی او 3 ژوبل دي. د خیبر پختونخوا نوی گورنر بیرستر کوثر وویل د قبایلی سیمو امنیت په کاری لمړیتوبونه کې راځي. نن غرمه د کندهار ولایت د سپین بولدک کولسوالی د ویش په بازار کې په یو موټر بم ځان مرګ برید کې شپږ وشتنو ته مرګ ژوبل اوخته ده او په لیبیا کې حالات نن هم ترنګلی دي. پوره خبرونه واوري. د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د چنګي په چک پوسټه د وسلوالو په برید کې لګتل لګ 15 خاصداران وژل شوی او 3 ژوبل دي. د مشال ریډیو د خبريال د خبر لمخې چارواکو ویلي دي چې تیر شپه دغه خاصدارانو په چک پوسټه کې دنده کوله چې پرې ډزې شوی دي. د دې برید پړه د عبد الله اعظم بریګیټ په نوم یو وسلوالې ډلې په غاړه اخیسته ده. د خیبر امنیتی چارواکو ویلي دا وخت په سیمه کې پلټون کې عملیات پیل کړي دي خو تر دې دمه یې څوک د پیښې په تور نه دي نیولې. اخو د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر منصور کوثر وایي چې د هغه لمړی کار د قبایلی سیمو او د صوبې امنیت پر ځای کول او پرمختیایي کارونه پر مخ بیول دي. نوموړي دا خبرې د گورنر څوکۍ تر سنبالولو وروسته خبري غړغونډې ته په خپلې لمړنۍ وینا کې کړې.
ترکی واړو چې هغه ښکاري ترجیحات زموږ دا مطلب نه دی چې اول به موږ پیسې ولو او بیا به موږ ډیولپمنټ کوو. ډیولپمنټ اینڈ ریسٹوریشن آف پیس دے مسٹ گو ٹوگیدر. زما خپل دا خواهش دی چې زه سبا نه چې دی هماغه پروجیکټس هم په خپله وګورم چې کوم پروجیکټس چې دی نو هغه کیږي لګیا دی او دا هغوی کوم سټیج دی.
نوموړي زیاته کړې چې د هغه لومړیتوب د ریاستي ادارو پیاوړي کول دي چې دارنګ نورو قوتونو ته د حالاتو خرابولو موقع په لاس ورنشي. نن غرمه د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش په بازار کې په یو موټر بم ځان مرګي برید کې شپږ وشتنو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د مشال ریډیو د خبريال د خبر لمخې د پیښې له پخلي سره چارواکو ویلي دي چې 14 هغه وخت وشو کله چې د ملي امنیت ځواکونو د یاد برید کوونکي د نیولو هڅه وکړه او په ترڅ کې د ملي امنیت څلور کارکوونکي ووژل شول او د یو وشتنو ولسي وګړو په ګډون د ملي امنیت یو سرتیری ژوبل شوی دی. په تیرو درې اونیو کې په افغانستان کې په ورته بریدونو کې لسلو زیات کسان ووژل شول. د دې برید پړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې خو د دغه راز بریدونو پړه اکثرا وسلوال طالبان په غاړه اخلي. د مشال ریډیو نه لري سات خبرونه اوري. په لیبیا کې د حکومت ضد مظاهرچیانو د هیواد په ختیځ برخه کې یو شمېر خارونه تر ولکې لاندې راوسیدي. د ولسمشر معمر قذافي په مشرۍ پاس د سرخر ترابلس په ګډون د هیواد په لویدیځه برخه خپل قبضه مضبوطوي. بلخوا د ولسمشر مخالفین چې ورکی ځینی پوځیان هم شامل دي هڅه کوي چې د هیواد ختیځ برخه تر خپل کنټرول لاندې راولي. تیر ورځ د ولسمشر معمر قذافي لخوا د مظاهرچیانو لمنځه وړلو اعلان وروسته په سرخر ترابلس کې په وسله سنبال پوځي ډلې تر سترګو کېږي او په ښار کې د ډزو آوازونه هم اورېدل کېږي. د لیبیا حکومت وایي په مظاهرو کې 300 پورې کسان وژل شوي. بلخوا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې وایي چې د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 640 اخوات. امریکا ولسمشر بارک اوباما په لیبیا کې د حکومت لخوا په ولس د تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. ویلي دي چې دا د وینې تویول د برداشت وړ نه دي. په سپینه ماڼۍ کې د لیبیا د حالاتو په اړه خپل لومړی وینا کې ولسمشر اوباما وویل چې په لیبیا کې د انساني حقونو د سرغړونې په اړه د دغه هیواد د حکومت سره احتساب کول پکار دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د هغه انتظامیه منصوبه لري چې د نړیوالو ملګرو هیوادونو سره په ګډه د لیبیا د بحران په اړه شریک غبرګون ښکاره کړي.
The change that is taking place across the region is being driven by the people.
په سیمه کې چې کوم بدلون روان دی د دې تر شا د دغه سیمه خلک دي، نه چې امریکا یا بل کوم هیواد د دوی نمائندګي کوي. دا بدلون د هغو خلکو نمائندګي کوي څوک چې ښه ژوند غواړي.
ولسمشر اوباما ویلی چې خپل د قومي سلامتی اډاله ته حکم ورکړی دی چې د لیبیا پاړه ټوله لارې چارې برابر کړي. د نوړه نه پرون اروپאי اتحادیه هم په لیبیا د بندیزونو لګولو وړاندیز ورکړی وو. په هغه خبر پاڼه چې د یمن دولتي خبري اژانسونو لخوا خبره شوې، ولسمشر علي عبدالله صالح امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د مظاهره کوونکو مخه دې ونیسي. دا مظاهره د علي عبدالله صالح 23 کلنې واکمنۍ د ختمولو لپاره کېږي. د یمن د ولسمشر علي عبدالله صالح له ګونده د پارلمان وو غړو استعفا ورکړه. دوی له حاکم ګونده د استعفا سبب دا یاد کړ چې حکومت د مظاهره کوونکو پر ضد له تشدد کار اخیستی دی. او اوس هم د لوبو په اړه درته یو خبر لرو. د کرکټ د نړیوال کپ لړ کې د هند په سر خر نیوی ډیلی کې د ویست انډیز او جنوبی افریقا د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د ویست انډیز لوبډلې د اوس نه لږ شیبه وړاندې په 1400 اورونو کې د یو لوبغاړي په زیان او یا منډې جوړې کړې دي. پرون په یو میچ کې د پاکستان لوبډلې کینیا ته په 205 منډو کې ماتې ورکړه.
خبرونه مو د مشال ریډیو ناوریدو پروانه خبرونه کې مو تاسو لپاره دا راپور نه راوړی دي. د پښتونخوا گورنر وایي افغانستان کې د امن نه بغیر پاکستان کې امن نشي راتلی. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي عدالتونو ډیر نیول شوي ترهګر خوشي کړی دي. په خیبر ایجنسی کې په یو پوستا وسلوال برید 15 خاصدار وجل شوې دي. امریکا په افغانستان کې د قانون د زده کړو لپاره 2.4 میلیونه ډالر ورکړي. او په لیبیا کې د معمر قذافی د حکومت پر ضد مظاهره دوام لري. دا او د دې سره تړلي د پاکستان، افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی دی چې د باپ خیبر پختونخوا او په قبایلی سیمو کې د امنیت راوستو ترڅنګ د ترقی په کارونو هم توجه ورکړي. نوموړي دا خبره په خپل لومړی خبری کانفرنس کې په پیښور کې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دغه اړه راپور راکړي.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر پر لومبنی خبری کانفرنس کې ویلي چې هغه به په قبالی سیمو کې د امن راوستو سره سره د پرمختګ کارونو د پاره خپل هڅې کوي، چرته چې د تخګرې او خراب امنیتی وضعیت له وجې ډیر زیات ځانی او مالی زیان شوی دی. د چهارشنبه په شپه ځای خبریالو په اعزاز کې یو اشایې ته گورنر مسعود کوثر وویل چې د تخګرې په وجا په قبالی سیمه کې چې کوم تباهي شوی ده هغه خو نه په ملکی او نه نړیواله کچا محسوس شوی یا اوچته کړی شوی. په فاټا کې د امن قائمولو او د پرمختګ کارونو په حق لا گورنر وایي
ترقی واړو چې هغه ښکاری څو اوسه پورې دا پرشپ شلې چې ترقی کیږي خو یا په کتابونو کې یا نه دا څه د تباهۍ سره د ډیسټرکشن سره څه نقصانات شوي دي. خو ما دا خبر هم کړی چې ترجیحات زموږ دا مطلب نه دی چې اول به موږ پیس راوړو او بیا به موږ development go. Development and restoration of peace, they must go together. Rama khul da khaish de chiz sabana che de amara projects un pakhwala borum che kam projects che de no aga aga ki gi lagya de aw da hoy kam stage de da perception che kam de da ba mu khatma khalko sara milaw shu jat jat da mukhtalif شوبو سره چې کوم خلک تعلق لري زګه چې د بزنسمن یو خپل پرابلم دي، د زمیندار خپل پرابلم دي، دا چې کوم پرابلم جوړ شوی دی نو دا خو دی ار افیکټینګ ایوري واک اف لایف.
په قبایلی سیمو کې د ډرون حملو په حق لا گورنر مسعود کوثر وویل چې په دې اکلا د پاکستان حکومت خپل دریځ څرګند کړی دی او د داسې حملو یې غندنه کړې د کوم لوجه چې بی ګناه خلک وجل کیږي. د یو پښتنې په ځواب کې گورنر وویل چې افغانستان کې امن او سوکالی د پاکستان په حق کې ده. د زیات اکلا چې د افغانستان مسله به افغانان په خپل حل کوي او د پاکستان حکومت به په دې لړ کې دوی سره هر مرسته او کمک کوي.
کله پورې زموږ په دې برادر ملک کې امن نه راغلی نو هغه وخت پورې به دا مشکلات به یې کم چې پاکستان کې موجوده وقت کے منگ مجبور. اور دا افغانستان دا مسئلے چکم دی نو بنیادی طور باندھے افغانان چکم دی آوئی با حلقی صرف مونږ هغه کې رول پلی کولې شو نو هغه دا چې مونږ هغوی سره په امن راوستو کې امداد وکړو او دا زما خیال دی چې دا د پاکستان یو کنسیسټنٹ پالیسی ده.
د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر وویل چې هغه به په صوبه کې جمهوری حکومت سره پوره تعاون کوي ځکه چې هغه د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپل پارټي په خوا گورنر ټاکل شوی دی او هغه به د صوبې د معاملاتو سره سره د قبایلي سیمو ستونزې د ټولو سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو په مرسته حل کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
قبایلی سیمو کې د امنیت او پرمختیا په اړه د گورنر پښتونخوا ژمنې اوس نظر اچو. په قبایلی سیمو کې د امنیت په وځ باندې د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې د خاصدارو په یو پوستا د وسلوالو په برید کې 15 خاصدار وجل شوي او 2 نور جوړل دي. فرحات شنواری په دې اړه راپور لري چې د بلو شمیره سلور خودلې ده، خو تازه معلومات وایي چې دا شمیره اوس 15 کسانو ته رسیدلې ده.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د خاصدارو ځواک په یو چک پوستا باندې د نصرګند وسلوالو په بریدونو کې 15 خاصدار وژل شوی دي او 2 نور پکې جوبل دي. د لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې بیګاش په دا پیخه هغه محل رامنځته شو چې کله د خاصدارو ځواک د تنانو په پاک افغان لوی لار باندې د چنګي په چک پوستا کې خپل ډیوټي تر سره کوله، نه معلومه تنانو پرې ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د خاصدارو 15 تنان وژل شول او 2 نور پکې ټپیان شوي دي. په دې پیخه کې سلور تنان ځای په ځای وژل شوي او یو تن پکې په روغتون کې سا ورکړه. د لنډی کوتل چارواکي وایي چې دوی په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي، خو لا تر دې دمه د دغه پیښې په تور کې څوک نه دي نیولي. او د دغه پیښې پړه عبدالله ایزام بریګیډ نومې ډلې مشال ریډیو سره د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون د لارې د تماس نیولو په وخت په خپل غاړه باندې اخیستې ده. د ذکر وړ ده چې د تیرې ډېرې مودې راهسې په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خاصدارو په چک پوستو باندې بریدونه ترسره کیږي او یو شمېر ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
لکه څنګه چې مو اوریدل، په خیبر ایجنسی کې په پوستا د برید پړه عبدالله اعظم ګوند په سر باندې خسته ده. عبدالله اعظم ګوند کم خلق دي، د دې غړي څوک دي؟ په دې اړه باندې زما همکار اسرار العالم مومند سیاسی چارو د کارپو اقبال خټک سره مرکه کړي. راځي چې وګورتو نس
د دغه تنظیم په حواله سره خو ډیر زیات معلومات مختلا نه دی راغلي. صرف کله چې دغه شاندې سپی خو شي نو دی لاړه هغه ذمہواره هغه سلو دغه نوم ورکړ شوی. خو د سې چې هغه یو کس په نامه باندې جهاد په حواله سره یو خپل خاص نظر لرلو، هغه د جهاد په حواله سره ډیر زیات لیکل کړي دي، کتابونه لیکلي دي او د دې لیکونه چې دي د قبایلی سیمو کې د طالبانو په نظر کې ډېر ښه ګڼل کېږي. او کچرې چې تاسو د طالبانو کمانډر سره یا مشر سره ملاقات کوئ نو دغه کتاب تعالی هم په توفه کې د لدر کې. نو عبدالعظم چې دي د دې یو ډېر نظریاتي یو سوچ لري او هغه سوچ دا دی چې جهاد نو دغه گروپ خو تر دغه پورې دغه خیبر ایجنسی کې دغه مشکلات را مخته کړی دي. او بل دا چې موږ وینو چې په خیبر ایجنسی کې ډېر وخت نه د فوجي عملیات روان دي. په بارت تحصیل کې د 1300 کلونو نه خرچو لګیدل دي، خو دغه حالات چې دي خرابېږي
مقبل خټک سے پختون هم دغلطه دار پورته کیږي چې لکه د څه مودې رئیس دغلطه په بڑا کې عملیات روان دي، په خبر ایجنسی کې عملیات روان دي او حکومت هم بار بار وایي چې دغه علاقې دغه سیمه چې کوم دغه منګه پاکی کړی دي د وسلوالو طالبانو څخه. نو بیا څنګه د وسلوال طالبان دغه سیمه تراشي؟
دا یو ډېر سخت جنگ هم دی او ډېر وخت باخلی په دغه جنگ غټلو کې هم هیڅ شک نشته. خو بیا هم باید چې موږ کسه کامیابی ترلاسه کیږي سرکاری فوجانو ته باید چې په هغه کامیابی موږ نوره کامیابی به حاصل کړو. په دغه شان د ستاري چې موږ کامیابی حاصل کړو په هغه کامیابی پسې دویمه کامیابی مخته نه راځي. نو دغه مخال کې مشکل غټ دا دی چې موږ هماغه یو کامیابی ونیسو او هغې نه مخته بیا چې دی ګامونه اخیستل ګران شي. او په خیبر ایجنسی کې خو یقینا څه وخت کې صورتحال حالات ډېر زیات خراب شي وو. د نیټو سپلای تقریبا بند شو. یو وخت کې بیا څه عملیات شو نو هغه حالات لږ ښه شوي وو. خو دغه حالات څو ورځو یا څو میاشتو چې لپاره ښه شي نو دغې نه بعد بیا خراب شي.
اقبال خټک صاحب څنګه تاسو ویلي چې په خبر ایجنسی کې اوس بیا حالات چې کوم دی هغه خراب شوی دی، دغه رنګ د وسلوالو طالبانو لخوا چې کوم دی په دغه سي بریدونه مخ ته راځي، او بل خوا چې کوم دی د ریمن ډیویس چې کومه مسله د کوم چې امریکایي وګړي دی د هغه په اړه چې کومه مسله د کوم خبرې اترې دي، د هغې له وجې هم د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې چې کوم دی هغې کې ترنګلتیا پیدا شوي، نو تاسو څه وایئ چې د یو بل سره تړون خو نه خوري؟
وایي لکه دا وخت کې حکومت ته هم ډېر مشکلات کې د ریمن ډیویس په حوالې سره، د دغه یو کس په کېدای شي چې د حوالې سره د امریکې د پاکستان سیاسي او سفارتي ډیپلوماتي او فوجي کم ښه تعلقات دي، هغې ته چېرته نقصان ونه رسېد. نو دغه وخت کې چې کم کله چې حکومت په مشکل کې دی، نو ما خیال کې هغه تنظیمونه چې دې وخت کې د 1300 کلونو نه د پاکستان کې دغه شانې بریدونه کوي، نو هغې هم فشار پیدا کولو کوشش به ضرور کوي. او ما په خیال کې تاسو ګورئ یو ورځو هفتونه دغه شانې بریدونه زیات شوي دي، او ما په خیال کې دا کوشش به هم دغه وي چې په حکومت باندې نور فشار راوستل شي او حکومت سوچ کولو ته او داسې فیصلو کولو ته پرېنښودل شي چې د هغې نه په دغه هېواد کې حالات ښه شي.
خبریال اقبال خټکو چې د خیبر ایجنسی په امنیتي وزیر زماده همکار اسرار علم مومن سره خبرې کولې. اوس یو راپور د خیبر پختونخوا پاړه باندې، د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې نیول شوي جنگیالي ډېر زر خوشی کیږي او یوازې په سلو کې دوه ته د عدالتونو لخوا سزا ورکول کیږي. هغه ویلي چې پروان کال کې د ترهګرۍ یو یا پیخي رامسته شوې دي. نور تفصیل د خالد خان پر راپور کې.
د صوبایي کابینې د یو دیرشمې خصوصي غونډې احوال تیرول وروسته د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل کابینې ته د پولیس او د نور اعلی انتظامی چارواکو لخوا ورکړل شوي بریفینګ کې څرګنده کړل شوی چې د نیول شوو جنګیالو د زر خوشي کېدو او په ممندو ایجنسۍ کې د فوجي عملیاتو د وجې تیر درې میاشتو کې د ترهګرۍ او د اړې ګړې پیښو وار بیا زور موندلې، او یوازې په دې کال کې تر اوسه پورې د ترهګرۍ یو او یا پیخی مخی تراغلی. میا افتخار حسین اول پا نیولی شوی ترخگرو کی یواز دو فیصدی دا عدالتون لخوا سزا شوی او بیرتا خوشکلی شوی جنگیالی دا وران دی پا نسبت دا خوشکی دو رستو زیاد خطرناک ثابتی گی.
زمون یکین دی چه موجوده کم عدالت تی دا ازاد دا عدلیه دا دا عوام پا وینو بانده طاقتور عدلیه دا او خرق دا دین توقع که چه کم سی پانسانه کم سزا ورنی که دی دشد گرد تا روسا پوری چه کم دی دا دی ریڈ دا دی چه پس سلو کی چه کم دی دو کسانو ته به مشکل سزا ملاویږي او دو کم سل چې کم نه رها کیږي. لہذا دا داسې خبره چې د شهیدګر نیول ډیر ګران کار دی او چې بیا دی دوباره ته پرې دی نو هغه بیا په یو نوی شکل باندې معاشرین بدل اخلي، هغه بیا د نور کلن نورم ډیر خطرناک شي.
د میا افتخار حسین په وینا په کال 2009 کې په خیبر پښتونخوا کې د تخګرې 200 پیښې شوي، بیا په کال 2010 کې د غشمیره تر یو سل یو راکوز شوي، خو سخ کال په نږدې درې میاشتو کې د تخګرې یو او یا پیښې رامینځته شوي چې یو علت یې په ضلعو کې خپلو ملګرو ته جنګیالو د مشرانو لخوا د بریدونو زیاتولو امر ښودل کیږي.
هغې د خپل مومند ایجنسۍ په حواله باندې هغې دا فیصله کړې چې چونکې مومند ایجنسۍ نو صحیح راوتې نه شي او د مومند ایجنسۍ ټول دهشتګر چې کوم دی نو هغه مطلب په یو سرکل کې دي، لہذا هغې د ټلیفون په ذریعه باندې د خپلو خلکو سره په رابطو کې او بیا لوکل کمانډرانو ته دا اختیار ورکړی چې تاسو په خپله سطح باندې خپلې کاروای شروع کړئ. نو په هغه بنیاد چونکې د دې په خوشاکې چې کوم کمانډران پرتی نو هغه په سناسه شکل کې کامیاب شو، خو دې کې مونږ ډېر ناکام کړی دي او ډېر چې کوم دی نو مطلب لکه مونږ خلک پکې گرفتار کړی دي. نو د دې ټولو په بنیاد باندې مطلب چې مونږ خپل کاروای هم کو، خدای یو لهر ضرور شته، خدای لهر مونږ د خپل حکمت عملی په بنیاد کنټرول کړی دی، خدای په فضل سره داسې چې تا غټه واقع نه ده شوی چې ګینه مخکې به دې څنګه واقعیت کول.
د میا افتخار حسین په وینا کابینه د وزیر اعظم نه د خیبر پښتونخوا د سویلي ضلعو د پاره د ملکن پرنګ د یو خصوصي امدادی پیکج غوښتنه هم وکړه.
نو زموږ کوشش ته چې جنوبي ازلا کې هم دغه رنګ مطلع زینه شته، چلته مشکلات هم شته، دهشتګردۍ اثرات هم شته، نو موږ به اوس هغې طرف ته توجه ورکوو. وزیر اعظم ته به هم دا خبره کوو چې کوم پیکج مطلع ملکنډ ته راغلی او د هغې په صورت کې موږ خلک مطلع برتي کوو، نن هغلته حالات د خدای په فضل ښه دي. نو داسې په جنوبي ازلا کې او په دغې اطرافو کې هم چې کوم دی دغه رنګ پیکج اعلان کول غواړي چې د ملکنډ ډیویژن غوندې هلته هم امن راشي او صورتحال کابو شي. د کوټ ټنل لپاره چې کوم دی نو موږ د اف سي دوه پلاټون چکم نه نو ډیمانډ وکاو او زمونږ یقین دی چې هغه غلطه تعینات شي.
په صوبه کې د امن او امان جاج اخستو په خصوصي غونډه کې د تهګرې په ضد د پولیس د کردار ستاینه هم وشوه. میا افتیار حسین اویل د پولیس میراث د سلوی سرو نه تر اتیا زرو پورې زیاته کړل شوي او دوی ته نوې وسلې هم ورکړل شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوس د پاکستان مطبوعاتو ته یو کتنه. ډان رسپانا په پاکستان کې د امنیت او د ژوند په ساتنه کې د پولیسو د ناکامۍ په اړه لیکي چې د پاکستان اوس هغه هیواد جوړ شوی دی چې پکې پولیس د انسان د ژوند حفاظت نشي کولی. همدغه وجه ده چې اوس د کرکټ نړیوال کپ غوندې لوبې هم د دې وطن په خاوره نه کیږي. د دې مقالې غټ ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
په ډان رسپانا کې لیکوال عرفان حسین لیکي چې کله یې په ډاکا کې د کرکټ نړیوال کپ لوبو پرانیسته وکتله نو دا احساس ورته وشو چې په کاروا پاکستان هم د دې لوبو کوربه هیوادونو کې شامل وو. خو په پاکستان کې د تشدد مخ په زیاتېدونکې لړۍ او دوه کاله وړاندې په لاهور کې د سریلنکا په کرکټ ټیم د ترهګریز برید وروسته پاکستان اوس هغه هیواد دی چې بهرني لوبغاړو لپاره یو خوندي ځای نه دی پاتې او خپله د پاکستان لوبغاړي په خپله خاوره د لوبو کولو پر ځای نورو هیوادونو کې لوبو کولو ته مجبور دی. دا یو خپکونکی حقیقت دی چې حکومت اوس نه د بهرني خلکو او نه د خپلو سیاسي مشرانو ساتنه کولی شي. مثال یې په روسیو کې د پنجاب گورنر د سلمان تاثیر دردناکه وژنه ده. رسپانه زیاتوي حکومت د سریلنکا کرکټ ټیم ته دا باور ورکړی چې هغه غونډې ساتنه به کوي لکه څنګه چې د وزیر اعظم او یا د صدر حفاظت کیږي. خو د پولیسو هغه مشر چاته چې دا دنده سپارل شوې وه د برید پر وخت په کور کې په چای څکلو کې بوخت وو. دغه راز د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه د بېنظیر بوټو د ساتنې لپاره ټاکل شوی پولیس هم بې پروا وو. د لیکوال په خبره کله چې د پارلمان غړي د شری رحمان ژوند ته دړکې وي نو د لندن نه ورته یو ملګري یو خط ولیکلو چې باید د دې بهادرې ښځې د حکومت له طرفه په رسمي توګه ساتنه وشي. خو د لیکوال په خیال د حکومت په پرتله د نوموړي د حفاظت خپل انتظام د هغې لپاره زیات ښه دی او دا چې یو وزیر ورته د ملک نه بهر د تللو په اړه وویل حکومت لپاره دا د شرم نه ډکه یوه خبره ده. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري کیدی شي یوازې د پوځ خاص یونټ په سمه توګه د لوړ پوړو حکومتي شخصیاتو د ساتنې وړتیا لري. خو بیا د پرویز مشرف سره د پوځ د خدمتونو خاص ډلې یا اس اس جی کمانډوز پوځیان موجود وو. خو بیا هم پرې دوه وارې ناکامه بریدونه وشو چې پکې د هوایي ځواکونو چارواکي ککړ وو. د دې نه دا ښکاري چې سخت دریزي په دې هیواد کې تر کوم حده خوره شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي دا رښتیا د یو وژونکي چې پخه اراده لري په هر هیواد کې په برید کولو کې بریالی کېدلی شي. د مثال په توګه په امریکا کې د ساتنې د ټینګ انتظاماتو نه پرته د کینیډي د کورنۍ دوه ورونه ووژل شو. نو هغه ټول سیاسي مشران چې د اولس سره یو ځای کیږي ژوند باید د خطر سره مخامخ وي. خو فرق دا دی چې په پاکستان کې داسې ښکاري چې پولیس اوس هغه جذبه نه لري او نه یې هم سمه روزنه کیږي چې په ملک کې دننه خراب تعلیمي نظام او په ټولنه کې رشوتونو سره تړاو لري. د لیکوال په خبره د دې ترڅنګ د سخت دریځې کومه پروپاګنډا چې د ټي وي او د نصابي نظام له لارې په سیستم کې خورېږي باید موږ پرې حیران نشو. د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې ترهګر د پولیسو نه زیات جذبه لري. رسپاړه لیکي په پاکستان کې پولیس یو بېزړه او بې همته قوت دی چې پرې ترهګر بریدونه کوي او عام اولس او مشران پرې تور لګوي چې د خلکو په ساتنه کې ناکامه دي. خو موږ دا هم وینو چې د ځانمرګي برید کوونکو مخه نیول یو ناممکنه کار وي. رسپاړه زیاتوي په نورو هیوادونو کې پولیس د پلان ترسره کولو نه مخکې ترهګر ونیسي او بیا ورته عدالت له طرفه سخت او سزا ورکړل شي. هو په پاکستان کې په کلونو د دې خلکو قانوني کاروایی روانه وي او ځینې شکمنه کسانو ته ضمانت هم ورکړل شي چې دوی بیا خپل ماموریت پر مخ بوزي. په ورځپاڼه کې خبریال لیکي په پاکستان کې د جرمونو د پلټنې لپاره د ګوتو نښې اخیستلو نظام هم ښه نه دی چې په اوسني وخت کې د یو هیواد لپاره یوه ناممکنه خبره نه ده. د خبریال په خبره که څه هم په پاکستان کې وخت په وخت د ترهګرۍ پر ضد د پولیسو نوې یونټې جوړیږي او یا هم نوې قانون پلي کیږي خو ضرورت دې ته دی چې په موجوده قانون باندې دې په کلکه توګه عمل وشي. خو د دې لپاره د روزل شوي او د ماهر پولیسو ضرورت دی. د دې سربیره پولیسو ته د سیاسي ملاتړ هم ډېر ضرورت دی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوس د پولی اغړخته د کندهار ولایت پاړه یو راپور. نن غرمه د کندهار ولایت د سرحدي سپین بولدک ولسوالۍ د ویش په بازار کې په یو موټر بم ځانبرګي برید کې شپږشتنو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. د سپین بولدک امنیه قماندان سلطان محمد وایي چې پیښه هغه وخت وشوه کله چې د ملي امنیت ځواکونو د برید کوونکي د نیولو هڅه کوله. نور تفصیل د نقیب الله متنوال پر راپور کې.
نن غرمه د کندهار ولایت د سرحدي سپین بولدک ولسوالۍ د ویش په بازار کې په یو موټر بم ځانمرګي برید کې شپږشتنو ته مرګ جوبله واوښته. د سپین بولدک امنیه قمندان سلطان محمد وایي چې پیښه هغه وخت وشوه کله چې د ملي امنیت ځواکونو د یاد برید کوونکي د نیولو هڅه وکړه. د ولسوال په وینا چې په برید کې چې د یو سپین رنګه کرولا موټر په واسطه ترسره شو، د ملي امنیت څلور کارکوونکي وژل شوي او د یویشتو ملکي وګړو په ګډون د ملي امنیت یو سرتېری ژوبل شوی دی.
یو کورنا موټر وو، سره تیاری بخشی کې موټر یې جوړ نو سر امنیتي ملي بېخه داسې تشکیل کړی وو چې بېخه سره نږدې او ټینګې کې د مشرانو کمیشن د بربري مشرانو پر بارې دی. نو دا مخ ته بس د امنیتي ملي مشران چې ودرېده د انتجار وکړي. پنځه نفره د امنیتي ملي، څلور شهیدان، یو زخمي، یوویشت نفره ملکي.
هاخوا بیا د سرحدي ځواکونو درستیزوال جنرال عبدالرزاق وایي چې په پیښه کې شپاړس تنه ملکي وګړي، شپږ سرحدي پولیس او دوه تنه د ملي امنیت کارکوونکي ژوبل شوي دي. کته هم د دې پیښې پرته روسه چا پر غاړه نه ده اخیستي، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه زیات شوي چې په سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اوس نړیوالو چارو په نړیوالو چارو کې د لیبیا په سیاسي صورتحال باندې نظر اچو، چرته چې د معمر قذافي د حکومت پر ضد مظاهره دوام لري. پرون د لیبیا صدر معمر قذافي ویلي وو چې هغه به د مظاهره کوونکو په وړاندې مات نه شي او دا چې نوموړی به له تېښتې څخه مرګ غوره بولي. نړیوالو د معمر قذافي په دې سخت بیان خفګان ښودلې او هغه یې غندلې دی. امریکې ویلي چې په لیبیا کې دې د خلکو غوښتنې ومنلې شي او جمهوریت ته دې لاره هواره کړې شي. نور تفصیل د واشنگټن نه هارون بچا راکړي.
راپورونه وایي په لیبیا کې د شاوخوا یوې اونۍ د حکومت مخالفه مظاهرو وروسته تېره ورځ د دغه هیواد په ختیځ ښار بنغازي کې خلکو د معمر قذافي د اقتدار د نسکورېدو جشن ولمانځه. د لیبیا د خوډپ په پیښو کې راپورونه وایي د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې د مړو شمېره شاوخوا زرو تنانو ته رسیدلې ده. داسې راپورونه هم راغلي چې د قذافي د حکومت مهم چارواکي او پوځي ځواکونه د حکومت پر ضد د مظاهره کوونکو سره ملګري شوي دي. په عین حال کې امریکایي صدر براک اوباما هم په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لیبیا په صورتحال اندېښنه ښکاره کړه او
ویویل
په لیبیا کې د خلکو زوریدل او د هغوی وینې تویدل یو ناوړه او نه منل کېدونکی عمل دی او همدغه رنګ د نه منلو وړ هغه دړکې او د مخالفانو د وژلو اوامر دي چې د لیبیا سوله ییزه مظاهره چیان له ویرو سره مخ کوي. دا عملیات له نړیوالو معیارونو او هم له یو اشرافه چلن څخه واضح سرغړونه ده. دا زور زیاتې کول دي خامخا ودرول شي. صدر اوباما هم دغه راز په عرب او افریقایي ملکونو کې پورته شویو ولسی بلوو ته اشاره وویل چې دا د بهرنیانو په وینا نه، بلکې دغه خلک په خپله له خپلو واکدارانو تنګ راغلي دي. په سیمه کې دغه سرتاسره بدلون په خپله د خلکو لخوا راغلی دی. دا بدلون د امریکا یا د بل یو کم بهرنی قوت د ګټو نمائندګي نه کوي، بلکې دا د ځایي خلکو د هیلو ترجمان دی. څوک چې د یو غوره ژوندانه په لټون کې دي، نوموړي په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه، لکه د نورو حکومتونو په څیر د لیبیا د واکدارانو هم دا فریضه جوړیږي چې د تشدد له کارولو راوګرځي، خلکو ته په بشري مرستو رسولو کې خنډ جوړ نشي او د خپلو خلکو د حقونو احترام وکړي. بلې خواته ملګرو ملتونو هم د خپلې امنیتي شورا په ځانګړې غونډه کې په لیبیا کې د زور زیاتی پیښې په سخته غندلي او د تشدد په تور د ککړو تنانو د محاکمه کولو غوښتنه کړې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په داسې حال کې چې په عربي هیوادونو کې روان ولسی پاسون سیاسي بدلونونه رامنځته کړي دي. د انټرنیټ د لارې سماجي ویب سایټونه، فیسبوک او ټویټر د اهمیت سیوا شوې دي. په دغه اړه باندې راپور لرو خو په پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي. راځه چې وورو د حسیب شهید نه دی و خبرونه.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د چنګی په چک پوسټ د وسوالو په بریټ کې لک تر لګه 15 خاصادار وژل شوې دي او درې ژوبل دي. د خیبر پختونخوا نوې گورنر بریسټر کوثر بیا وایي چې د قبایلی سیمو امنیت په کاری لمړیتوبونه کې راځي. نن غرمه د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش په بازار کې په یو موټر بم ځانمرګي بریټ کې شپږ ویشتنه ته مرګ ژوبل وخته ده. په لیبیا کې حالات لا هم ترنګلې دي. ختیځ برخې ډېرې سیمې مظاهره کوونکو نیولې دي. اخوا په هغه خبر پانه کې چې د یمن دولتي خبری ایجنسونو لخوا خبره شوې، ولسمشر علي عبدالله صالح امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د مظاهره کوونکو مخه دی ونیسي. او د کرکټ په نړیوال کپ سیالیو کې نن د هند په نوی ډیلی کې د ویست انډیز او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده او ویست انډیز لومړی بیټنګ ته ولاړ دی او تر اوسه یې له اویاوو زیاتې منډې جوړې کړې دي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریده. اوس راځو په عربي هیوادونو کې روان ولسی پاسونو ته نظر اچو. په داسې حال کې چې په عربي هیوادونو کې روان ولسی پاسون سیاسي بدلونونه رامنځته کړي دي. د انټرنیټ د لارې سماجي ویب سایټونه لکه فیسبوک او ټویټر د دې ولسی پاسون بنیادی لامل ګرځېدلې دي. د فیسبوک او ټویټر د رول ته په پام سره د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې ډان په دې هیواد د دغو سماجي ویب سایټونو د رول په اړه یو راپور خپور کړی دی چې عبدالحی کاکړې تاسو ته په پښتو کې وړاندې کوي.
فیسبوک او ټویټر د ژوند په بیلابیلو برخو کې څه رول لري؟ ډان ورځپاڼې په خپل رپورټ کې هم د دې جاج اخیستې دی. ډان ورځپاڼه د سوشل بیکرز ډاٹ کام له خولې لیکي چې دا وخت په پاکستان کې 38 لکه کسان فیسبوک او 4.5 لکه ټویټر استعمالوي چې دا د پاکستان د آبادی 2% جوړیږي. ډان ورځپاڼه په پاکستان کې د ډیجیټل میډیا پر کړنلارو نظر ساتونکو ادارې د نیکسټ بیگ تھنګ د یو مشر فیصل خان له خولې لیکي چې کله په 2010 کې لاهور های کورټ د توهین رسالت په تور په فیسبوک بندیز ولګوي، نو د پوینا د خلکو پام د فیسبوک په لور واوښتي. د دې په خبره له دې سره د فیسبوک استعمالونکو ناڅاپه زیات شو. فیصل خان وایي چې فیسبوک اوس یو ویب سایټ نه بلکې سم یو کار ګرځېدلې دی. په پاکستان کې خلک فیسبوک د لوبو له یو بل سره د ویډیو تصویرونو ثبت سوي ژغونه خپل نظر او فکرونه شریکولو ترڅنګ د یو بل د شخصي ژوند په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره استعمالوي. په پاکستان کې د آی ټی او د آی ای ای ایس او آی ټی سافټویر کمپنۍ یو مشر جهان آراوی فیسبوک تر څه حد خلک د دې هم قابلیت کړی دي چې د سماجي مقصد لپاره یو ځای سي. په تیونس، مصر او نور عربي هیوادونو کې ولسی پاسون د ټولنیز میډیا رول او اثر نور هم څرګند کړی دی. هم دا ډول د ډان ورځپاڼې په وینا په پاکستان کې هم په کاروباري او سیاسي ډګر کې د سماجي ویب سایټونو اغیز ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی. د ډان په وینا په پاکستان کې د فیسبوک هم هغه سي پاڼې دي لکه په نورو هیوادونو کې چې وي، چرته چې په یو شمېر موضوعګانو پاڼې شته. په دې کې یو انقلاب پاکستان پاڼه هم ده چې دروي زره لیوال لري. خو جهان آراوی لکه څنګه څنګه چې سماجی میډیا پرمختګ کوي دا ډول ذمہواران هم زیاتیږي. د دې په وینا په کار دی د سماجی میډیا په استعمالولو کې هم هغه اصول، اخلاقیات او قدرونه په پام کې ونیول سي کوم چې عام خلک له یو بل سره په تعلق کې ساتي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو ان ډی پی یو راپور خپور کړی دی چې پکې د انساني پرمختیا په چارو باندې بحث شوی دی. د دې راپور تر مخه په د نړۍ په یو سل یو کم او یا هیوادونو کې د پاکستان نمبر په یو سل 25 باندې راځي. نور تفصیل د اسلام آباد نه انیسا اجمل راکړي.
د ملګری ملتونو د بشری خیر خیګړې لپاره کارکونکو یوې ادارې یو این ډی پی لخوا جاری شوی یو رپورت تر مخه د بشری پرمختګ اعتبار سره پاکستان په نړۍ کې د ډېر ملکونو وروسته دی او د نړۍ په یو سل یو کم او یا ملکونو کې په یو سل پنځشتم نمبر باندې دی. د یو این ډی پی د دې رپورت تر مخه پاکستان کې د یو 50% آبادی د غربت د یو شمېر ستونزو سره ژوند کوي او 45% آبادی د ژوند د بنیادي ولتونه محروم ده. دغه سی 11.8% آبادی داسې ده چې هغې ته د غربت د یو شمېر ستونزو سره په راتلونکي وخت کې مخ کېدای شي. د دې رپورت تر مخه پاکستان د پرمختګ په لاره د دومره وروسته پاتې کېدو وجه سیاسي عدم استحکام، امنیتي ستونزې، قدرتي آفتونه او سیلابونه دي. او هم د دې له وجې پاکستان کې په هر لسو کې درې تنه د صحت، تعلیم او د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي. د یو این ڈی پی ویان مہرین بی بی مشال ریڈیو ته وای چې د یو این ڈی پی لخوا د کال 2010 دا سروے د نړۍ په یو سل یو کم او یا هیوادونو کې شوې ده او په دې کې پاکستان د یو سل دیرش نمبر نه 2 پوڼې نور هم لاندې یو سل 50 نمبر ته راغلی دی. هغې زیاتوي، مونږ چې د خپل رپورټ چاپ کړی دی په دې کې مونږ په ټوله نړۍ کې تعلیم، صحت او د ژوند د اوسېدو طریقو ته ګورو چې هغه په یو ملک کې خلکو ته څومره حد پورې ترلاسه کیږي. دا وخت د نړۍ په یو سل یو کم او یا ملکونو کې د پاکستان یو سل 50 نمبر دی، یعنی پاکستان په انساني پرمختګ کې ډېر وروسته پاتې شوی دی. بل په دې سروې کې مونږ دا په اولنی سل وکتل چې پاکستان کې یو 50% آبادی داسې ده چې په یوې کورنۍ کې دننه ټولو خلکو ته د صحت، تعلیم او د اوسېدو مناسب سہولتونه نو ورکړې کیږي. مطلب دا چې د یوې کورنۍ ټولو خلکو ته یو شان سہولتونه نو ورکړې کیږي. د یو این ڈی پی لخوا د دې سروې د مقصد په حقلا مہرین بی بی زیاتوي، زمونږ د دې رپورٹ بنیادی مقصد دا دی چې حکومت ته په پالیسی کچ باندې دا وویلی شي چې په انساني پرمختګ کې د پاکستان په نړۍ کې څه پوزیشن دی او د هغې وجې څه دي او داسې څه ګامونه پورته کول پکار دي چې پاکستان کې د انساني پرمختګ شرح ښه کړی شي. مہرین زیاته کړه چې یو این ڈی پی د تیر شلو کالو نه په انساني پرمختګ باندې کار کوي او د پاکستان لپاره دا د فخر خبره ده چې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر محبوب الحق په نړۍ کې په اول ځل د بشري ترقی دا نظریه متعارف کړي وه او اوس په یو سل یو کم او یا هیوادونو کې د ډاکټر محبوب الحق دا نظریه چلیږي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
په خلیجی ملکونو کې د اړیګړي وروستو په ملک کې د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د 8 تر 10 روپو د اضافي امکان موجود دی. خو اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې حکومت به د سیاسي دباو تر لاندې پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه په ځای ساتي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکی.
په خلیجی ملکونو کې د سیاسي اړې غړې ورستو په نړیوالو منډو کې د تیلو په قیمتونو کې زیاتواله روان دي چې لوجې د نړۍ نورو ملکونو په شمول پاکستان کې هم د تیلو په قیمتونو کې د زیاتوالي امکان شته. ملکی مطبوعاتو کې راتلونکو خبرونو تر مخه چې نړیوالو منډو کې د تیلو فی بیرل قیمت یو سل لس ډالر ته رسیدو ورستو په ملک کې د تیلو په قیمتونو کې 9 تر 10 روپو اضافي امکان موجود دي. د تیلو په قیمتونو کې د زیاتوالي په حقلا چې کله موږ آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي اوګرا اعلی چارواکي جواد نسیم سره تماس ونیو نو هغه ویل چې فی الحال په دې حقلا موږ څه نشو ویلی او په 28 فروری به د مطبوعاتو په وړاندې قیمتونو کې د زیاتوالي یا برقراره ساتلو په حقلا خبري غونډه کوو. د تر څنګه ځنی اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ملک موجوده سیاسي حالات له وجې حکومت به د تیلو قیمتونه برقراره ساتي او اولس ته به سبسیډي په صورت کې مراعات ورکوي. د معاشي چارو کارپو مبارک زیب نه چې کله موږ وپوښتل چې IMF سره د لوزنامې وروستو حکومت اولس ته په مختلفو توکو ورکوونکي سبسیډي تر ډیره حده کمه کړې ده، آیا حکومت د دې جوګه دی چې اولس ته په پټرولیم مصنوعاتو نوره سبسیډي ورکړې شي؟ نو هغوی وویل مبارک زیب وای چې حکومت کا پخپل ټیکس نظام کې بهتری راولي، نو نه صرف په پټرولیم مصنوعاتو او بجلی الستا سبسیډی ورکړی کېدی شي، بلکې د مشکل حالاتو په خړ ډول سره مقابله کول هم ممکن دي. یادونه ور دا چې د فیډرل بورډ آف ریوینیو چیرمن سلمان صدیقی ویلی وو چې 1.3 ارب روپو د ټیکس هدف د حصول لپاره غوره ګامونه پورته کړی شوی دی، او اپریل د لومبۍ نیټې نه به 15% فلټ سرچارج او سپیشل اکسایز ډیوټي په شرا کې تر 2.5% د اضافي تجویز ورکړی شوی دی، چې په مجموعي توګه به 46 ارب روپۍ زیاتې حاصل کړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس ورځو کراچۍ ته چې د پښتنو د ټولو نه غټ خار ګڼل کیږي. په کراچۍ کې د ترانسپورت په کاروبار کې ډېر پښتانه دي. د کراچۍ ترانسپورټران وایي چې په خار کې د اخوډه پیښو د دوی تر ټولو زیات تاوان کړی دی، او د تیر کال نه تر اوسه پورې د دوی 104 ګاډي سوځول شوي دي. نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکړي.
ترانسپورټران وایي چې کله سیاسي ګوندونو ترمنځ د اخوډه پیښې وي یا د مذهبي ګوندونو ترمنځ فرقې نښتې، د ګرانۍ په سر کار بندیز وي او یا هم د محرم په جلوس حملې، دې ډول ټولو حالاتو کې د دوی ګاډي په نښه کیږي. د کراچۍ د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر سید محمود افریدی مشال رډیو ته ویلي دي چې ښار کې هر ورځ تاوتریخوالي په پیښو کې په لویه پیمانه د ګاډو د سوځونې پیښو وروسته اوس ترانسپورټران غواړي بل څه کارځان لا پیدا کړي، او همدا وجه ده چې مخکې کلونو کې کراچۍ کې د سورلو د ګاډو شمیر 3000 وو، او اوس دغه شمیر 4000 ته راټیټه شوې ده.
کوم ول د ټیم باندې ګاډي په روډ باندې دي، دا تقریبا 14000 ګاډي دي، د 24000 نه راغلو 14000 ته 10000 ګاډي کم شو. په کار خدا وا چې مدد کراچۍ او بدی 2 کروڑو ته ورسېده، دا ګاډي مدد 24 نه 34 تر رسیدلې وې، 40000 تر رسیدلې وې. نن تا ګوري په کراچۍ په خار کې مدا خلپ جنگلو پاسه باندې سفر کوي، هغه وجه دا چې ګاډي کم دي، نور ګاډي 2002 دی بادا پبلک ترانسپورټ کې یو ګاډي هم نه درغله. دا وجه دا چې کراچۍ کوم د حالات ته اندغه چې موږ ګاډي سوځي، ما ډرور کلندر مړی، مطلب هغه دی واجی روزانه وانه و مسله په کراچۍ کې وی، نو هغه وجه مدا هغه چې هر سړی کاروبار کوي هغه ګټه دی پر کوي، چې یو شي کې ګټه نه وینو هغه
سید محمود افریدی په خبره کال 2010 کې د گاډو د سوزولو رجحان کې زیاتوالی راغلی دی، او چې څومره څومره وخت تیریږي د ترانسپورت کاروبار لا پسې زیانمن کیږي.
2010 کې تقریبا د 104 گاډي ولې چې 2008 او 2009 کې څنګه ما ته ویل چې 97 گاډي وو، دوه کالو اوس په 2010 کې چې دا وګوره 104 گاډي شو. کراچۍ کې گاډي نن ګوري یا چې 600 دي، دا گاډي کشتونو باندې خلکو خستی دي او زیاتره پښتنه دي.
ترانسپورټران وایي چې په خار کې د خوډب په محل زیانمنو شوو نورو کاروباریانو سره د حکومت لخوا لږ یا زیاته مرسته کیږي، خو ترانسپورټرانو سره حکومت هم د میرې مور سلوک کوي.
او خاص کر مدامو وزیر ترانسپورټ دلچسپی نه لري، هغه سره مو هر نمونه تاون ته تیار، خو هغه چې کوم نمونه تاون په کار دی مدال هغه مونږ خبره مخکې وزیر اعلی ته یا مدا وزیر اعظم رشی هغه ته ورسی ارسینه. اصول د محرم کې هغه ټولو مارکیټونو ته پیسې میلاو شو، دغه پولیس مدارې ما غاړي بولیو پر ورونه بل کړیو اغاړي وسوزو متوسه پر پیسې ملاونه شولې.
کله چې مشال رډیو ټرانسپورټرانو ته د اوختي زیان په لړ کې د مرستې نه کولو په اړه د صوبې د ټرانسپورټ وزیر اختر حسین جدون څخه وپوښتل نو نوموړی وویل
نه ملاوي به یغي ته مخکې مونږ ورکو دي او څوم ورکو زمونږ د اف ډیوټي دا ان شاء الله ته همیشه आवाज چتړې او چتوبې چې سچې سم خدمتې 2 کروڑ 10 لاکھ ورکړي کنه علاوه چې اوس کیسز
اختر حسین جدون زیاته کړه چې د تیر کال نه نیولې تر اوسه پورې ټرانسپورټرانو ته اوختي زیان په اړه یې لازم معلومات راټول کړي دي او هڅه به کوي چې دوی ته د اوختو زیانونو کچه راکمه کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تصوف څه معنا لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو کوټیو باندې مزین کول
دا کومه لار ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغه او لنډه لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی پورت اوریدلای سي.
جی قدر مند اوریدونکو، شعر او تصوف تاسو هر ونه د مشال ریډیو نو ریډې شه. او اوس وخت شوه د زمګ د ونیز خبرونه روخانه مستقبل. په روخانه مستقبل کې زما همکار منور شاه زده کوونکو او ځوانانو ته د غی د تعلیمي کریر او د غی د حل زلو پړه معلومات ورکړي. راځي چې وورو روخانه مستقبل.
په نن سبا وخت کې انټرنیټ د ژوند په هر اړخ کې او بیا په تیرا د معلوماتو او رابطو لپاره بنیادی کردار لوبوي او په کار دي چې هر تن ډیر نه ډیر وخت په انټرنیټ د مثبت لټون لپاره وکاروي. په خاص توګه هغه کسان چې د امتحانونو وروسته فارغ وخت ولري کولای شي چې په خپل راتلونکي کې د زده کړو او یا هم د نوکرۍ لپاره په انټرنیټ لټون وکړي. دا راز به نه یوازې د دوی فارغ وخت په سمه توګه استعمال شي، بلکې ډیر ګټور معلومات به هم ترلاسه کړي. په نننی پروګرام کې په ملایشیا کې د زده کړو په اړه معلومات درکو. د دې هیواد شمیره د ایشیا په پرمختللي هیوادونو کې کیږي او د پاکستانی او په خاص توګه د پښتنو طالب علمانو لپاره په حکومتي یونیورسيټو کې ګڼ شمیر وظیفې یا سکالرشپس ورکوي چې د نورو هیوادونو په نسبت ډیر په اسانۍ ترلاسه کېدې شي. محمد اسلام په دغه وظیفه ترلاسه کولو کې بریالي شوی چې دا وخت د ملایشیا په سرخار کوالالمپور کې په انفارمیشن ټیکنالوژي کې د پی ایچ ډی لوړې زده کړې کوي. محمد اسلام د بشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل د کلیوالي سیمې د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لري او د خپل همت او مهنت د لارې د هر امتحان مقابله کړي.
د مندنی نه د ضلع چرسدې تحصیل تنګي او د مندنی او حصار نوی ودانم کړی دی او د هغه زی پرایمري سکول ما د هغه کلی ګورنمنټ پرایمري سکول ګلشا کورون نه کړی دی. د هغې نه پس خو لږ اکټیو ما په کلاس کې نور قابله نو اکټیو هغې نه پس به مندنی سکول نه پنځم کو خو بیا زه کالجیت ته لاړم. اسلامي کالجیت سکول پېښور ته لاړم. اسلامي کالج نه مې بیا ای پی سی وکړه او د هغې نه پس مې بیا د انجینیرنګ یونیورسټۍ نه انجینیرنګ وکړو. خو چې کله ما انجینیرنګ وکړو نو دا بیا خلک داسې کینی چې بس جاب به راشي او داسې کوم داسې یورپ ته به زما زه یم چې دغه ځای کې سره داسې نه کوي ځکه چې ملیشیا دا کنټري په ایجوکیشن کې ډېر مخکې دی او ډېر آسان باندې ایډمیشن ملاویږي په سکالرشپ باندې. خو لوګ افورت غواړي او هغه کس چې لږ ځان وښایي چې یاره زه داسې کولی شم او داسې راکې ابیلیټي شته.
نوموړی وایي په کار دی چې په انټرنیټ د خپلې شعبې لټون وکړی شي او یو تن چې څومره تعلیم ترلاسه کړی وي او وړاندې څه کول غواړي هغه هم په پام کې ونیسي.
کم چې موږ انټرنیټ یوز کوو کنه خلک ډېر بیگ اپلیکیشن د پاره غواړي، یاره ته انټرنیټ نشته کنه، نو چې سړی انټرنیټ نن سبا هر ځای کې اویلیبل دی، په کلي کې شته دی او هر ځای کې د انټرنیټ سہولت اویلیبل دی. زه به سجیشن کوم چې کله زه فارغه شوم د انجینیرینګ نه، نو هغه وخت کې خیر په 2000 کې زه فارغه شوم، نو ما یاره راشه په خبر کې سم معمولی شان جا وګوره چې زه په انټرنیټ سره چې ور سره یوز کوم، هغه وخت کې کلی کې نه اوس کوم بمندلې کې نن سبا انټرنیټ لګېدلې دی، ښه په اسانه په 2 روپۍ او داسې ګنټه ورته ملاویږي کنه. نو هغه ما سانه سرچ کو، بیا مې داسې چلو کو چې یو څو سپروایزر تا چې ماډل ډې پروجیکټ باندې کار کړیو، هغه ته بیسیک ماته پته نه و چې څنګه پروسس دی، خو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه ما ته ریسپانس کې داسې وکړو چې یاره ته دې دې ویب سایټ باندې دا د خپل فیل سره دې دې سره ته وګوره چې یاره مطلب ستا سره ملاویږي کنه ستا فیل سره، نو بیا ته موږ ترابې ته وکړه.
د نفسیاتو کارپوهان وایي د تعلیم او زده کړو سفر وخت ډیر غواړي، خو زیاتره خلک په لږ وخت کې لوړ مقام ترلاسه کول غواړي، چې له امله یې ځینې خلک د تعلیم په میدان کې ناکام شي. داراز محمد اسلام هم وایي په ملایشیا کې د داخلي لپاره یې ډیر وخت لګولې دی.
یو دوه سایډ زما فیلډ سره ریلیټډ و، ما هغوی ته ریسپانس ورکړو، خو په دې دوران کې دې پروسس کې تقریبا یو کال یو نیم داسې لګېدو، خو زه خو آلریډي ما سلک جاب و په پېښور کې، هغې سره ما هغوی ته ایمیل وکړو، هغه ایمیل نه پس چې پازیټیو آنسر رالی نو بس بیا ما هغه یونیورسټۍ ته راغلم او هغې ته مې بیا وویل چې یاره دغه کار ما کړی دی، نو پر رو 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 باندې خو چې بیا دلته رام لما، نو بیا به ته هغې ته په فرسٹ سیمسٹر کې هغه آؤٹ پټ خې، نو هغه به تا سپانسر کی، سپانسر دا شي چې په هغې سره ما ته اوس فیملی ده کنه، یعنی لایف نارمل خو ټایم پاس کېږي چې سړی نارمل لایف تیرې کنه، داسې نه کېږي چې سړی به سیونګ هم وکړي او دا به کوم دا نه نه ډېرې غټې خرچې هم پکې نه کېږي، نارمل لایف مو پکې ښه آزاده په هغه سپانسر کې تېرېږي، خو آؤٹ پټ به هغه کس خې او الحمدلله پښتانه خو نن سبا لږ گائیڈنس غواړي او نور خو قابلان دي، خو لږ گائیڈنس غواړي، چې گائیڈنس ته ملاو شي نو دې وروسته نه راځي.
نوموړی زیاتوي د پاکستان طالب علمان په ملایشیا کې ډېر په اسانۍ زده کړې ترلاسه کولی شي.
اول دوی لینگویج کې لږ فرق خو چونکی دوی مې انګلیش شوی دی کنه، نو هغه نظام هغه سیستم دومره فرق موږ ته نه فیل کېږي، او ایشیا کنټریز هم دی هغه نه دی، خو دا لږ ایڈوانس په دې دی چې دوی ته ګورنمنټ لږ فنډ ملاویږي، یونیورسٹی نه اسٹیبلش دی، لیب یې اسٹیبلش دی، کار پکې کېږي، او ایجوکیشن یې چونکی دا هم د انګلیش انګریزان دلته پاتې شوي او څنګه زمونږ انګریزان پاتې شوي، نو تعلیمي کې به دومره فرق زمونږ پاکستان او دلته نشته. موږ پاکستان کې موږ ښه انټلیجنټ یو، موږ ته ګورنمنټ سپورټ نشته، هغې وجه دا ده چې لیب او یونیورسٹین اسٹیبلش نه دي. دلته فرق دا دی چې دلته لیب او یونیورسٹین ډېر اسٹیبلش دي بیکاز آف ګورنمنټ سپورټ، چې سړی دلته راشي نو ډېر ښکلی او مزیدار ایجوکیشن کولی شي. زه داسې نه یم چې زه دلته یم او دا ځای به د بیسټ وي کنه، خو ما ته اوسه پورې ما ماستر هم کړی، بیا مې اوس پی ایچ ډي کوم او آخري سمیسټر مې دی، اوسه پورې ما ته دا نه دي تیر شوي چې یاره زما ایجوکیشن خو ډېر کمزوری شو، ډېر ښکته لاړو، ما ډېر زیات ډېر زده کړه، او زه وایم چې یاره که زه یورپ او داسې کېدی شي مال ته نه وای زده کړی، ځکه چې زه به داسې لږ بلس شوی شانته وی کنه، او کوم زما ایجوکیشن و هغې نه ما ډېر زده کړه، او پی ایچ ډي دې ته وایم چې سړی زده کړي دا خپل تیر شوي ایجوکیشن لا لږ نور زده کړي.
محمد اسلام وایي هسې خو د ملایشیا یو شمیر یونیورسټۍ وظیفې ورکوي، خو یونیورسټي ټیکنالوژي پیټروناس یعنی یو ټی پی داسې یونیورسټي ده د لوړو زده کړو لپاره دا مهال تر ټولو ښه وظیفې ورکوي، او هر تن یې ښه په اسانۍ د انټرنیټ د لارې لټولی شي.
دا خو د ټاپ یونیورسٹی دا نوې جوړه شوې ښه سکالرشپ ورکوي، مخکې به دغه یونیورسٹی خلک پاکستان ته تلو او دلته سپیشلی دا ځل چې تیر 2009 کې چې دې کړي نو دوی پېښور ته تلو، او پېښور نه ټول پښتانه سټوډنټس راوستي دي، نو هغوی په ویب سایټ باندې ښه باقاعده یې ښودي چې په دې یونیورسٹی کې که تا ایډمیشن واغستو نو دغه به تاته پیمنټ کوي، هغې کې د سپروایزر یا د سکالرشپ ضرورت نشته، په هغه پیمنټ کې به ته د هغوی څه لیب ورکې او هغه هم په ایکسپیرینس کې راځي کنه، ایکسټرا لږ چېرته لیب سټوډنټس کېنې لږ لیب ور به وکړي کنه، او تاته ښه مزیدار د ټول نه های پیمنټ هغوی کوي. نو هغه ویب سایټ دی www.universitypetronas.utp.edu.vn edu.my دا ویب سایت باندې چې سړی لاړ شي ډیر ایزی دی او هغه باندې پورا ډیټیل دی او چې کم څنګه سړی غواړي صرف آنلاین اپلیکیشن دی سبمیټ کی هغه ته ریسپانس ملاو شي هغه ورځ نه ځکه یو میاشت بعد دوه میاشتې بعد نو هغه ته ملاو شي چې ستا اپلیکیشن ایکسپټ شو نو د ریمیشن وشو د ته به هغه پیسې ملاویږي هغه په ویب سایت باندې دی او هغه د ټولو یونیورسټیانو نه غټ سکالرشپ دی هغه کې هیڅ سم نشته بلکې هغه عمره تنخواه سړی په پاکستان کې نشي اخیستی
نوموړی زیاتوي د داخلي لپاره دوی د ډیر آسان شرایطو سره د انګریزي ژبې یو امتحان اخلي
انګلیش ټیسټ دی او خو سړی چې مطلب یې خو چې کئ سړی پی سي وکړي نو انګلیش ټیسټ په هر ځای کې آیلټس چې دی کم یو چې انګلیش ټیسټونه دي کنه نو هغه دی پاس کې او دوی د ټول نه کم بینډ غواړي 5.5 غواړي کنه هغه ځای کې 6 او 7 بینډ غواړي او دلته دوی 5.5 غواړي که هغه ټیسټ یې فیل کو ان کیس او دغه ټیسټ نو او د دې اډمیشن وشو نو دوی نه به دلته په دې خپل لوکل یونیورسټیانو کې ټیسټ اړي که ان کیس هغه ټیسټ یې بین فیل کو نو آخري لاسټ چانس به دا انګلیش پاس کوي اوبه از ا کورس علی اواغه انګلیش کې دې پاس کې نو بس به بادا خو اډمیشن باندې ته شوی د څنګه اډمیشن د کینسلېږي هغه به علی کینسلېږي چې دې بالکل زیرو په انګلیش کې نو دا څه مسله ده موږ سټوډنټس ته نه دغه موږ ټول خلک له انګلیش ورزي
دا محمد اسلام چې په کوالالمپور کې په ملایشیا نېشنل یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی لوړ زده کړې کوي نفیس الرحمن چې بنیادی تعلق یې د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع سره دی خو د پلار د نوکرۍ په لړ کې یې خپل تعلیم د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ د تعلیمي ادارو نه ترلاسه کړی چې د ټولې سیمې نه په هر ډول وروسته پاتې برخه ده نفیس الرحمن چې انفارمیشن ټکنالوژي کې یې شپاړسم کړی دا وخت په جرمني کې د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن په سکالرشپ آی ټی یعنی انفارمیشن ټکنالوژي کې پی ایچ ډی کوي وایي په کمپیوټر ساینس کې یو شمېر بیلابیلې شعبې دي او کار دادی چې د پښتنو نوې کول پکې لوړ زده کړې تر لاسه کړي نو موړې وای چې د شپاړسم پورې تعلیم د کارونو او روزګارونو پورې کارېدلی شي خو پی ایچ ډی د تعلیم د پرمختګ لپاره مهمه ده چې پښتانه ورته ډېره اړتیا لري
څنګه چې کلمون میټرک یا ایف ایس سی انټرمیډیټ کو یا بی اے کو یا ماسترز کو نو مختلف سبجیکټس زموږ په سلیبس کریکولم کې شامل یو مختلف سبجیکټس منګوایو بیا چې کله دا سټڈی دا سبق مخکې زی پی ایچ ډی تورې ریسرچ تحقیق تورې نو بیا بتاسو یو پرټیکولر یو خاص سبجیکټ ځان ته چوز کی کوم کې بچی تاسو ریسرچ کوئ د پی ایچ ډی مین مقصد علم جوړولی علم تحقیق کولی او غینه پس دا علم چې کله تاسو ډیسکور کی ایکسپلور شینو بیا یونیورسيټیز او کالجز بوکس وغیرہ تدارا شي بیا زمون کالجز کې دا ټیچ کیږي د پی ایچ ډی اولنې مقصد خدا دې چې چرتمو تحقیق کو او نوې علم دریافت کیږي او بیا غت کنټریبیوټ کې سوسایټی اکیډمکس کې راشي
نفیس الرحمن نه مپختلی چې هغه دا وخت د کمپیوټر په کومه شوبه کې لوړ زده کړې کوي
کمپیوټر ساينس کې تعلیم ډېر فلیورز دي ډېر مختلف قسم ایجوکیشن پکې پاسیبل دي بی آی ټی ڈی آی ٹی او ایم ایس آی ٹی نه علاوه بی سی ایس ایم سی ایس او ایم ایس سی ایس هم پاسیبل دي د ما څنګه تاسو ته د مخکې خپل کوالیفیکیشن متعلق کول زما ایجوکیشن چې کوم سپیشلایزیشن دی هغه انفارمیشن ټیکنالوژي کې دی او نن سبا زه د آی ټی فیلډ دی ډیټا مایننګ هغه کې لګیا یم خپل پی ایچ ډی ریسرچ کوم ډیټا مایننګ دا ایکچولی د ڈیٹا نا دا نالج جوڑولو نوم دے تو دے سادہ پختوں کے مطلب دا دے چھ مونگ سر انن سبا معلومات دیر زیاد تھی میڈیا تا سو گوری اخبارات گوری مختلف ایجنسیز مختلف آرگنائزیشن دیر زیادہ ڈیٹا کلیکشن کی تا سو ذاتی معلومات و نواخل تر علاقے اور ڈیموگرافکس کافی ڈیٹا راضی اس دے ڈیٹا کے کم چیز دکار دے میننگ فل کم دے کم باندھے مونگ خپل دا آرگنائزیشن یا دا گورنمنٹ یا دا مختلف بزنسز چې کوم پرٹیکولر ڈیسیجنز دی هغه کې موږ څنګه ہیلپ آؤٹ کولای شو اور ڈیٹا مائننگ ساده جمله کې مقصد دا دی چې شرط موږ د عام معلوماتو نه علم ایکسپلور کو علم ترو بس
د پښتنو سیمې چې دا وخت د کومستونزو او ازمیختونو سره مخ دي هغه ته په کتو سره نوموړې نوی کول ته دا پیغام ورکوي
اولنی خبر دادا چھ زبون زبان کول پکار دادے چھ اوسنی حالات و نزاکت احساس تھیو کی اگیتا پکار دے چھ دے انڈرسٹینڈنگ کی فہم یو ورتا چھ زبون پورا قوم دے وقت کے ڈر دا مشکلات نہ دو چار دے اولنی خبر از مشورہ ریکمنڈیشن زما طرف نہ زما رونو خیاندو تدا دے چھ دی خپل سٹڈی خپل ایجوکیشن ڈیر فوکس طریقے سرا اور ڈیر محنت سرا خپل ہر یو ڈگری لگیا دا کدی کی میٹرک کی انٹرمیڈیٹ کی پکار دا دے شدید ادی وقت نہ پورا فائدہ اچھتے کی دے دی خپل سٹڈیز عمدہ سے جاری ساتھی او کوشش تے کئی چے دیتا دے سرا سرا انڈسٹری کے مارکیٹ کے چرتا اپرچونیٹی ملاوے گی نخبل سٹڈیز دی اغیز پر بنیاد باندھی اغیز سر لنک کئی چدیتا اپرچونیٹیز ددی ویژن رازی ددی ایکسپوجر رازی چدیتا پتے چ زما کلاس روم کے او زما سوسائٹی کے سمرا ڈفرنس دے او کم کم چینلز ماتا اویلیبل دی کم چرتا زدا برج کولیشم دا گیپ ختم ولیشم زما دیتا مشورہ دادا چی خپل سبق سرکار اساتی او چکم زمون ٹیپیکل مسائل دی نن سبا د دہشت گردی او د لائن آرڈر ډیر غټ مسئلہ دا دے باندې دی غوګونا اوستر کې چکم دی دادی بند کی خپل سبق تی وي عمدہ غیو لار دا کم نه بچ مونږ بچ کیګو که زمون معاشره کې زمون خلکو کې انډرستانډینګ دار راشي چې سبق نه پس زمون نالج راشي یا نه پس په مونږ خاو بد کې ډیر خپل تمیز کولې شو زمون غا ځوانان کم چې مس گائیډډ دی یا چا هر طرف نه مس گائیډډ دی دا غي تب خپل ویژن کلیئر کیږي لائن بورډ ته جوړیږي وبا مخ کې
د نفیس الرحمن پیغام مو اوریدا د پخوا په مقابله کې اوس لوړو تعلیمي زده کړو ته لاسرسی ډیر اسان شوی دی انټرنیټ یو داسې مهمه ذریعه ګرځېدلې چې خلک پرې د ټولې نړۍ د لویو پوهنتونونو معلومات اخیستلی شي او د خپلې خوښې په څانګه کې د زده کړو موقع هم ترلاسه کولی شي
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړی چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړی
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ